السلام علیکم او ستړي مشي نمشال ریډیو د مسپخین یوې بجې پخپرونه کې درته زمليها امیر ساده سلامونه وایم. پخپرونه کې به واوره پاکستان وای د افغان طالبانو اته نور قیدیان یې خلاص کړی دي چې مولا نور الدین ترابی پکې شامل دي. د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای ترهګری ختمول د ریاست ذمہواری جوړیږي. و باوره نیټو د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ذمہواری د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی دی. دا هر څه پخپرونه کې لرو. فاول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم ومنو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی مقامات وایي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې اته طالب قیدیان خوشی کړی دي. نوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د قبایلي سیمو په اړه ټولې پریکړې به د هیواد مرکزی حکومت کوي او امریکایي سینټ د ټکس په مت کې د $640 د زیاتېدو د لګښتونو د کمیدو د مخنیوي لپاره د یو قانون منظوري ورکړې. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی مقامات وایي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې اته طالب قیدیان خوشی کړی دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیګا اعلان وکړ چې په خوشی شوو کې درې د طالب واکمنۍ پر وخت د کابل او هلمند والیان او یو پخوانی وزیر شامل دي. طالبانو هم له لویدیځو خبري اجنسونو سره په خبرو کې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خلاصون تایید کړی دی. خو په خوشی شوو کسانو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤل او دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې لډېری مودي رئیس د خلاصون غوښتنه کوي شامل نه دی. پاکستان په 13 نومبر میاشت کې په دې ویلو سره چې له دې لارې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي د طالبانو نه چارواکي آزاد کړي وو. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ته یوازې د خوشی شوو طالبانو د نومونو لیست رسیدلی دی او د هغوی د برخلیک په اړه نور معلومات نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې د ترګرۍ لمنځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواري ده. پرون په پېښور کې د خپل ګوند د وژل شوي مشر بشیر احمد بلور په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان دا هم ویلي چې د قبایلي سیمو په اړه ټولې پریکړې به د هیواد مرکزی حکومت کوي.
ریاست لبا نن فیصله کول وی چې هغه با دا ترهګری ختموي او کنه او پس ډول با دا ترهګری ختموي.
د طالبانو لخوا حکومت سره د مذاکرات وړاندیز ته په اشاره اسفندیار ولی خان ویلي چې په هیواد کې د بدلون یوازنۍ لار انتخابات دی او څوک چې له دې پرته بله لار لټوي نو د هغوی باید څه بله ایجنډه وي. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواریو د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتداري پر لور پر مخ ځي. د ناټو سرمنشي اندري فوغ راسموسین هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی او ویلي دی چې دا په دوه راتلونکو کلونو کې د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو پر لور د افغان ځواکونو یو مهم او لوی ګام دی. افغان حکومت او تیر ورځو له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواریو د انتقال څلورمه مرحله اعلان کړه. د دې پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون مشال دوته ویل
څلورمه مرحله د انتقال به پراتون کې دوه میاستو کې شروع سي او دې مرحله کې 250 اداري واحدونه شامل دي.
دا پروسه چې پر اتلونکو دو میاشتو کې عملي کېږي پر اساس به یې د 250 نورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان لوري ته سپارل کېږي. تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. امریکایي سینټ د ټکس په مت کې د $640 د زیاتېدو د لګښتونو د کمیدو د مخنیوي لپاره د یو قانون منظوري ورکړې. د نوي کال په لومړۍ ورځ نه تیا غړو د قانون په ملاتړ کې او اته په مخالفت کې خپل رائے واچولې. تمه دا چې د شروع یا چهارشنبه وړاندې به په ایواني نمائندگان کې هم په دې قانون باندې رائے واچول شي. سینټ دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د ریپبلیکن غړي دې موافقې ته رسیدلی دي چې د پخواني ولسمشر جاج بوش په دوري حکومت کې د ټیکس د کټوتۍ او په حکومتي اخراجاتو کې د کمی قانون ته دوام ورکړي. د فرانس د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر احمد کرزي سره د افغانستان د روانو حالاتو او له 2014 کال وروسته له کابل سره د پیرس د همکارۍ او د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د ولسمشر د دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې جان اف لودریان او ولسمشر کرزی د افغانستان او فرانس ترمنځ د همکاري او د سند په چوکاټ کې د دوړخیزي همکاري په اړه هم وغږیدل. ډاکټر وایي تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن به په بشپړ توګه له بیمارۍ روغ شي. هیلی کلینټن چې دا مهال د نیویارک په یو هسپتال کې تر درملنې لاندې ده، د تېر دوه پورځو هغه مهال روغتون ته ورسول شوه چې په رګ کې یې د وینې یوه ټوټه یا ټوکړه وموندل شوه. نوموړی د دسمبر په میاشت کې هغه وخت راپریوتې وه چې کله یې د معدې ناروغي لرله. ډاکټرانو د ګل پورزو په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د وینې غوټه د خی غوږ نشاته د مغزو او کوپلې ترمنځ پره کېده. ډاکټران وایي چې د کلینټن اعصابو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی او صحت یې ډېر په تیزۍ سره پخ کېدو دی. په عراق کې تېر ورځ د چاودنو وسلوالو پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي پرون د هېواد جنوب شمال او مرکزي سیمې د 1514 او وسلوالو بریدونو ښکار شوي. او اخیری خبردار دی، د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال پیل ومانځل شو. د پاکستان په پېښور، کوټه، اسلام آباد او نورو لویو ښارونو کې خلکو د نوي کال پیل په آتشبازۍ سره وکړو. د چک ریپبلک په سرخه پراګ کې هم یو شمېر ځوانان راټول شوي وو او آتشبازیان یې وکړې. له روس څخه تر منځي ختیځ پورې هېوادونو کې خلکو د کال 2013 په خوشحالۍ سره هرکلی وکړو. همداراز په تیرو څو لسیزو کې په وړومبي ځل د برما یا میامر ولس هم د نوي کال خوشحالۍ مانځلې دي. په سرخه رنګ کې شاوخوا 10,000 خلکو په روایتي موسیقۍ سره د نوي کال هرکلی وکړو. دا وته د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې دا پاکستان د بارنیو چارو وزارت وای د افغان طالبانو اته نور قیدیانی خوشی کړی دي. یو ځایی خبريال د ګام ته په کوم سترګه ګوري؟
د کلیر اهم خلک به دا یو خو ګام دی. دا د خبرې لري د توقع او د ډیر زیات امکانات لري چې د راتلونکي کې سیټ اپ کې د مذاکرات او عمل لپاره کې ډیر زیات مثبت کردار هم ادا کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای ورو ورو به د تلار برابرۍ کې چې افغان طالبان او حکومت یو بل ترمنځ د اختلاف باوجود یا د یو بل غوښتنه واوري.
ټول خبرې چې کله مذاکرات تر سره کیږي هغه نهایي خبرې نه، مقدمات به په دې معنی کې کېدای شي چې مخالفین خپل هغه کوټلي پیشنهادات چې په اړه قضیه حل ممکن دي په خبرو جریان کې وي او بل اخره په نتیجه کې په دې معنی کې امر شي.
د عوامي نېشن ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان وایي که څه هم دوی او نور سیاسي ګوندونه د ترهګری خلاف مزاحمت کولو ته تیار دي، خو د ترهګری ختمولو اصل فیصله کول د ریاست ذمہواری جوړی کی.
ریاست نے آج یہ فیصلہ کیا کیونکہ اس دیش دردنگ کو ختم کرنا ہے کہ ختم نہیں کرنا، کس طریقے سے ختم کرنا ہے، ہم مزاحمت کر سکتے اور مزاحمت کے لیے ہماری سینے سامنے ہیں.
تخبرونه کې هفتوار پروگرام د ځوانانو غږوم لرو د مشال ریډیو سره سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی چارواکي وایي چې د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې د افغان طالبانو اته بندیان خوشی کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 شپه اعلان وکړ چې په خوشی شو کې درې تنه د طالب واکمنۍ پر وخت کابل او هلمند والیان او یو پخوانی وزیر شامل دي. پاکستان په 3 نومبر کې هم یو شمېر طالبان خوشی کړل، خو د افغانستان د سولې عالی شورا شکایت کوي چې دوی تر اوسه د خوشی شو طالب مشرانو په اړه داسې معلومات نه لري چې هغوی چرته اوسیږي. مجیب الرحمن انګار د پیښور نه په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اتو تنو نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې بیګام خوستند د وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په خوشی شویو کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت د عدلیه وزیر مولا نورالدین ترابی، الادا طیب، میر احمد ګل، عبدالباری او مولا داود جان شامل دي، خو د پاتې دریو نورو په باب څه نه دی ویل شوی. د وروستیو دریو کسانو په باب ویل کېږي چې د طالب واکمنۍ پر وخت یې د ولایت تر کچې دندې ترسره کړې دي. اسلام آباد 13 میاشت هم نه تنه طالبان خوشی کړل، خو د وروستیو معلوماتو له مخې لا هم افغانستان ته نه دي ستانه شوي او په پاکستان کې اوسیږي. که څه هم په پاکستان کې د هغوی پاتې کېدا ډېرې پوښتنې او اندېښنې رامنځته کړي دي، خو ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزی د هغوی خوشی کېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي.
نه دا چې اهم کردار د افغانستان د طالبان دور کې څه پاتې شوی دی، بلکې دوی په معاشره کې او د طالبانو دننه چې کوم سپونه دي په هغې کې خپل روس هم ساتي، خپل تعلق هم دی، خپلې رابطې هم دي. دا یو ښه ګام دی او د دې سره به دا د دې خبرې ډېر زیات توقع ده او ډېر زیات امکانات لري چې دوی په راتلونکي سیټ اپ کې د مذاکراتو کوم یو عمل دی په هغه کې ډېر زیات مثبت او فعال کردار هم ادا کړي.
په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مشر خبریال مشتاق یوسف زای بیا په دې باور دی چې د طالبانو تصمیم نیونکو مشرانو د دغو خلکو د رابطو کړۍ ماتې کړې او ګرانه به وي چې له خپل پخواني نفوذه کار واخیستی شي.
کوم خلک یو پیرا گرفتار شي تو بیا رها شي نو طالبان بیا په هغوی باندې عمره اعتماد نه کوي. څو زموږ معلومات دي او څو نه مخکې خلک خوشي کړی شوي دي نو هغوی ډېر مهم رول نه دی لوبولی.
په عین حال کې د چارو یو شمېر څېړونکي بیا د اسلام آباد اراده تر ټولو مهمه ګڼي او په دې باور دي چې دا د هیواد مخلصانه همکاري لوی بدلون رامنځته کولی شي. عقیل یوسفزای په دې باور دی چې اسلام آباد دا درک کړی چې د افغانستان په باب پالیسي بدلون ته اړتیا لري او په خبره عملنې په دې برخه کې کار هم پیل کړی دی.
پاکستان وزارت خارجه داسې یو بس جوړ کړی دی چې په هغه کې چې کوم ضیالحق د دور یا د بټور د دور کوم افغان پالیسي وه چې په هغه باندې نظرثانی ونه کړي. داسې اطلاعات وي چې دوی نظرثانی کوي. زما خیال دا دی چې دا د پاکستان لپاره هم ښه وي، دا د افغانستان لپاره هم ښه وي.
افغان دولت په دې باور دی چې که په پاکستان کې بندي عالی رتبه طالب بندیان خوشي شي ښایي دا کار د سولې بهیر په ګټه تمام شي، خو د وروستیو معلوماتو له مخې دغه شورا لا هم دا معلومات نه لري چې په لومړي پړاو کې خوشي شوي طالبان چیرته دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. که څه هم افغان طالبانو د افغان حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي وو دوی د وسلکی کړي او د سیاسي ګوند په هيسته په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لاري حکومت تراشي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطا الله الدین له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په قرار قرار به دواړه غاړي د یو بل غوښتنو ته غاړه کېږدي. له نوموړي سره دا مرکه زموږ همکار بشیر ګواښ کړی ده. مولوي عطا الله الدین وایي
د سولی عالی شورا د همدې عالی هدف لپاره جوړ شوې ده چې په افغانستان کې د افغانستان د مصالح مخالفین او دولت ترمنځ د یو پل حیثیت ولري او د وساتتو کې منګړیتوب کې تحصیل کنده مرجع ده چې تر څو وکولی شي دواړه اطراف د خبرو میز ته کښېني. د سولی عالی شورا په دې قضایاو کې طرف نه دی، خپل خاص پیشنهادات نه لري، فقط یو بل ته پیغام رسوي. په هغه مواردو کې کله وګوري چې بعض پیغامونه د ایرت د ولسونو د خلکو د ارادو تمثیل پکې نه اوسي، که هغه دولت خواهي که هغه د مخالفینو خواهي، هغې ته بیا په دې باندې تقریبا یو توصیه کوي، مشوره ورکوي چې تاسو غواړئ دا د ملت اراده نه ده. نور نو طبعا د قضیې اطراف د افغانستان حکومت دی او معارضه ده یا مصالح مخالفین دي. نو د سولې عالي شورا په دې کوشش کې ده همدې دپاره یو ستراتیژیک پلان هم جوړ کړی دی د پنځه مرحلو دپاره، که خدای وکړي چې تر 2014 کاله پورې په نهایت کې موږ د یو امن او باثبات افغانستان شاهد اوسو. دا چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې کوم بیانات ورکړي دي، د هغې ته دعوت ورکړی دی. طبعا ځان د خبرې لومړی سر دی د مکلفیت لري چې د هغې دعوت ورکړي د سیاسي ګوندونو په حیث باندې دلته راجستر ولري، دوی فعالیتونه ولري او دغه دیموکراسۍ نه چې ایران شوي ده دیم استفاده وکړي. خو زه په دې یقین لرم چې د معارضه او مخالفین به دغه پیشنهادات نه مني، په هغې به اعتراض کوي ځکه هغې د حاکمیت نه بیرون دي، هغې ځان محروم ګڼي، هغې د خارجیانو حضور لوی دلیل ګڼي د مذاکراتو د بندېدو یا د نه کولو لپاره، همدارنګه نور درایل بني. خو طبعا ټولې خبرې چې کله د مذاکراتو کې ترسره کېږي هغه نهایي خبرې نه وي، مقدمات بیا په دې منځ کې کېدای شي چې مخالفین خپل هغه کوټلي پیشنهادات چې په هغې باندې قضیې حل ممکن دی په خبرو جریان کې وي او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د هغې معقول پیشنهادات واوري، هغې ته زمینه سازي وکړي او بالاخره په نتیجه کې په دې ملک کې امن او ثبات راشي او اینې په اینو نه اینځل کېږي، جنګ په جنګ باندې نه خلاصېږي. جنګ دې دپاره چې خلک خپل شرایط په مخالفین ومني، که چېرته شرایط منل کېږي جنګ به خاتمه پیدا کړي.
دغه تاسو څنګه ګڼئ چې اوس لکه د پولي دواړو غړو ته چې کوم وسلوال طالبان دي هغوی جنګونه کوي، دا به په یو بل تاثیر کوي؟ مثلا که تاسو طالبان سره خبرې کوي او هغلته خبرې نه وي او هغلته د تشدد روان وي، خصوصا په د قبایلي سیمو کې، دا به ستاسو په کار څه تاثیر ولري؟
نو یو خو د پاکستان طالبان دي هغه د افغانستان د قضیې پورې تعلق نه لري، هغه بېله کار دی، بېلې مملکت او خاوره ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې عقیده باندې لکه طالبان وروستنی پیشنهاد هم همدا وکړي، یو مرجع لري چې هغه په قطر کې ده او
افغانستان حکومت او د سولې شورا هم په دې باندې ټینګار کوي چې دوه فکټوره باید په مذاکراتو کې مهم وګڼل شي. هغه دا د قضیې مالکیت او وراثت باید د افغانستان د حکومت سره وسي او وساطت د دې کار د سولې د عالي شورا په واسطه باندې ترسره شي. منګلتوب دا وکړي دا چې پراګنډه مدسونه په یو ځای بل ځای کې کېږي. افغانستان حکومت رسمن هیئت نه لري د سولې عالي شورا په جریان کې نه اوسي. طبعا د هغې نتایج به ډېر مثبت نه اوسي، خصوصا هغه مدسونه چې هغه اجنډا ونلري، هغه قطعنامه ونلري، هغې کې رسمي هیئتونه نه اوسي، د دولتونو دخوانه جوړ نه وي، مؤسسات جوړ کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. په دې وروستیو کې له افغان طالبانو سره د پخلاینې خبرې تیزې شوې دي، خو څېړونکي وایي چې په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره باید افغان او پاکستانی دواړه طالبان یا ختم شي او یا هم دوی پر دې قانع کړل شي چې له جګړو لاس واخلي. د دوی په وینا کې یوه ډله وسله کېږدي او بله تشدد ته دوام ورکړي، بیا به هم سوله نیمګړې وي. زموږ همکار بشیر ګواخ دا موضوع په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
کلیوی خو افغان طالبان وای دوی بل افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې خپل جنگ جاری ساتي، بل خو پاکستانی طالبانو د خیبر پختونخوا حکومت د مذاکراتو د وړاندیز په اړه ویلي چې مذاکراتو ته تیار دي خو اسلحه به نه غورځي. د څېړونکو په وینا د پاکستان او افغانستان طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر دی او باید چې د هرې لارې کېدای شي مخه ونیول شي. افغانستان کې د وسلوالو طالبان سره په رسمي توګه مذاکرات روان دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت لا تر اوسه په رسمي توګه داسې کومه خبره نه ده کړې. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وای پاکستانی طالبان په جمهوریت یقین نه لري، سیاسي سوچ نشته او د زور له لارې د شریعت راوستو خبرې کوي، نو ځکه خور سره مذاکرات بې فایده دي.
افغانستان کې دننه دي طالبانو یو حکومت چې هغه شامل منل نه و، خو یو حکومت یا یو دولت په یو نوی شکل کې جوړو. د هغه وروسته چې کله اګي جنگ شروع کړ د افغانستان د ریاست په ضد، نو په هغه کې دي د یو پارټي د یو ګوند په شکل کې موجود. اگر چې د هغه ګوند طریقې واردات چې دي دی ترهګرای طریقے واردات دی، د انسرجنسی طریقے واردات دی. دلته په پاکستان کې نه د طالبان حکومت چرته جوړو، نه قرآنی او دستوري جمهوریت ته دی اجازه ورکړې دی، نه داسې شکل کې مذاکرات کول نه غواړي، لکه دی د مذاکرات خبرو اترو کولو په موډ کې نه دی.
که څه هم په دې وروستیو کې یوه ویډیو کې د تحریک طالبان پاکستان مشر وای دوی او افغان طالبان په یو نظر دي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وای افغان طالبان د سیاسي بهیر لپاره د پاکستانی طالبانو سره مشوره نه کوي او نه هم پاکستانی طالبان افغان طالبانو سره په مذاکراتو کوم بد اثر کولی شي.
نو یو خو د پاکستان طالبان دي هغه د افغانستان د قضیه پور تاریخ لري، هغه بیل کار دی، بیل مملکت او خاوره ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې عقیده باندې لري چې طالبان رسنۍ پیشنهاد دا وکړي، یو مرجع لري چې هغه په قطر کې ده. افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې باندې ټینګار کوي چې دوه فکټوره باید په مذاکراتو کې مهم وګڼل شي. هغه دا د قضیې مالکیت او وراثت باید د افغانستان د حکومت سره وسي او وساطت د دې کار د سولې د عالي شورا په واسطه باندې ترسره شي. منګلتوب دا وکړي.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډر محمود شاه وای که افغانستان کې طالبانو سره خبرې کامیاب شي او پاکستانی طالبان همداسې خپل تشدد ته دوام ورکړي، نو بیا خو به د دوی خلاف د پوځي عملیاتو علاوه بل لار نه وي.
د افغان طالبان چې کوم دي هغه اوس کافي میچور شوي دي، څه تجربه د حکومت معاشره شوې ده او بیا وروسته هم نو هغه چې کوم دي نو هر څه په سوچ سره باندې کوي. افغانستان حکومت هغه کوشش کړی دی او آئینی ورته جوړ کړی دی، هغه خبرې کېدی شي، خو پاکستان کې په دې ژبونو باندې خبرې نه شي کېدی. نو ماته دې مستقبل خو داسې ښکاري چې یا به دوی خو فوج چې د راشي په خطرنه کې، یا په مزه مزه به دوی دغه دهشتګردي کوي او هغه به په مزه مزه ختمه شي.
په داس سال کې چې په پاکستان تور لګیږي چې دوی شمالي وزیرستان کې میشته حقانی ډله افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کاری، د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی پاکستان د ترهګری او د دواړو خواو د طالبانو د ختمولو لار د افغانستان لخوا ګوري.
د پاکستان حکومت سیاست بل دی، د طالبانو په مقابل کې د افغانستان حکومت سیاست بل قسم دی. یو روډ ماپ یا د تګلارې یو نقشه چې جوړ شوی ده، هغه چې پاکستان افغانستان ته دا اطمینان ورکړی ده چې تر 2014 کال تر نیمایي پورې افغان طالبان افغان حکومت سره کینی او خبرې سره کوي. نو که دا کار وشي، تر دې خبره ده چې یو برخه د دې مشکل حل کیږي. په داسې حال کې چې پاکستاني طالبان وایي چې زموږ مشر ملا محمد عمر دی، یعنی ستر د مشر په سترګه ګوري، که په افغانستان کې افغان طالبان سولې ته زړه ښه کړي او راشي، احتمال شته چې په پاکستان کې هم همداسې یو حالت رامنځته شي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان د روسیو کې د دوی په وینا د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره ځینې طالب مشران خوشي کړي او ویلي دي چې دې لړکی به نور مرسته هم کوي.
په ځوانانو غږ پروګرام کې داوارې پښتون ځوان داود اعظمي چې د اروپا په 1.25 میلیونه خلکو کې یوه معتبره جایزه ګټلې میلمه دی. تاسو له دوی څخه پوښتنه لرئ یا رهنمایي اخیستل غواړئ نو نن په یوه نیمه بجه د ټلیفون له لارې موږ سره په ځوانانو غږ پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عوامي نېشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې د ترهګرۍ لمین زوړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواری جوړیږي. په پیښور کې د خپل ګوند د وژل شوي مخکښ بشیر احمد بلور په اړه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان دا هم ویلي چې د قبایلي سیمو په اړه به فیصلې د پاکستان مرکزي حکومت کوي. دا غو د دې وینا په اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د بشیر احمد بلور د وجنې په اړه د ویر په لسمه ورځ په نشترال پیښور کې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند یوې لویې تعزیتي جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې سیاسي ګوندونه یوازې د ترګرۍ په لړ کې مزاحمت کولی شي، خو دا د ریاست ذمہواری ده چې د ترګرۍ د ستونزې د فیصلکون حل لپاره لارې چارې ولټوي. ریاست دبا نن فیصله کول وی چې هغه به دا ترهګری ختموي او کنه، او په څه ډول به دا ترهګری ختموي. ها که زمونږ نه پښتنه وکړې شو نو مونږ به خپل رای ورکوو. زه به یو ځل بیا دا خبره په واضح ډول وکم چې په قبایلي سیمو کې څه هم فیصله کول وی هغه به مرکزی حکومت کوي. زمونږ به د مرکزی حکومت نه دا کلکه غوښتنه وي، او زه چې کله د مرکزی حکومت سره ووینم نو هم به ورته دا خبره کوم چې په څه ډول او څه طریقه ترهګري ختموي. هغه د دوی مرضی ده، او زما په فکر اول مذاکرات پکار دي، مګر په کومه طریقه چې وي دا به ریاست لا کول وي او سیاسي ګوندونه دا نشي کولی. ها مونږ مزاحمت کولی شو، او د مزاحمت لپاره مونږ سینه په وړاندې ولاړ یو. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د بشیر بلور د وجنې دا مطلب نه دی چې د ترهګرو والونه ختم شو.
دا واقعیا دا اختتام نه دی. تاسو دا خیالي چې دوی سره به دا خبره په دقه ځای ختمه، په دقه ځای نه را ختمه، کوشش به کېږي. په کچه بار به خبره کړه د نن پرې هغه وایي که موږ واړه ته کېږي چې موږ د کور مالکان یو، د کور مالک په بیا ځان هغوی واړه تیاروي.
د وسلوال طالبانو لخوا د مذاکراتو د وړاندیز د قبلولو راپورونو ته په اشاره اسپندیار ولی خان وویل چې د بدلون یوازنی لاره بیلټ یا ولسی رائے ده.
تبدیلی صرف او صرف بیلټ ته اړتیا ده، هیڅ اور طریقې څخه تبدیلی نه لري.
بدلون یوازې د ووټ د لارې راوستي کېدی شي، او په بل کومه طریقه بدلون نشي راتلی. او څوک چې په بل کومه لاره بدلون راوستل غواړي هغه به بیا سبله ایجنډا لري. په نشترال پیښور کې په دې غونډه کې په زرګونو ګډونوالو وژل شوي بشیر احمد بلور ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. وفاقي وزیر غلام احمد بلور، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سېنېټر افراسیاب خټک، او د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو ته د عدم تشدد په لاره تګ او د تشدد په ضد د ودرېدو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
نېټو له نړیوالو سرتېرو نه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی دی. د نېټو مشر اندرس فوغ راسمسن وایي د افغان پولیسو او پوځ وړتیا او توانمندي مخ په زیاتېدو دي. د افغان او نېټو چارواکو په وینا د انتقال په څلورمه مرحله کې به د 250 نورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه د لویدیځ د خبري اژانسونو پر اساس د رپورټ وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون ویل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان په راتلونکو دوو کلونو کې افغان لوري ته د بشپړو امنیتي چارو د سپارلو په لور مهم او لوی ګام دی. دا نوموړي په وینا دا د هغه پرمختګ نتیجه ده چې ناټو او افغان حکومت په ګډه کړی دی. اندرس فوګ راسموسن په دې لړ کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله، او د افغانستان د خلکو، ځواکونو او نړیوالو روزونکو څخه مننه کړې ده. هغه زیاته کړه چې افغان ملي اردو او ملي پولیس لا د مخه د زیاترو عملیاتو مشري کوي، او د اعتماد او کمیت په برخه کې د پرمختګ په حال کې دي. افغان ځواکونو ته د انتقال د څلورمې مرحلې په ترڅ کې به د لسګونو نورو ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې څلورمه مرحله به په راتلونکو دوه میاشتو کې پیل شي.
سالورم مرحله د انتقال به پراتون کې دوه میاستو کې شروع سی او د مرحله کې 250 اداري واحدونه د افغانستان شامل دي او 12% د افغانستان وګړي به د مرحله کې شامل دي، یعنی جمن د افغانستان او 80% وګړي به د انتقال په اول دوم دریم او څلورم مرحله کې راځي.
د افغان ځواکونو مشرانو ډاډ څرګند کړی دی چې افغان ځواکونه د دې توان لري چې د 2014 کال تر پایه د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. خو د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د دې ترڅنګ د څلورمې مرحلې په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه کوي. دا نوموړي پوینه دا مرحله به په یو شمېر نارامو سیمو کې عمل کیږي او همدې ته په پام سره ښایي یو لړ ستونزې په کې رامخته شي. افغان پوځي چارواکي د سرتیرو د روزنې او تجهیز په برخه کې هم نیمګړتیاوې یادوي، خو د دوی په وینا ناټو او نورو متحدانو ورسره په دې برخه کې د لازمو مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن عوامي نېشنل ګوند چارواکي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه وایي دواړو خواو ته پکار ده چې خپل منځي ستونزې او بې باورۍ په خپل منځ کې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ولس په خاصه توګه دواړو خواو ته میشت پښتانه باید یو د بل په حال ځان خبر کړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال اسرار تل له دې سیاستوالو سره غږېدلې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د خیبر پختونخوا د واکمن قام پرست ګوند مشر پرسیاب خټک ویلي چې دواړو خواو ته د تاو تریخوالي او ترهګرۍ ختمولو لپاره باید د ولسونو او میډیا ترڅنګ واکمن خپلو کې سره کینی، ځکه چې نړیوال قوتونه کله هم د دواړو خواو نږدېوالی نه غواړي. مشال ریډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې سینیټر پرسیاب خټک ویل چې خپل منځي ښه اړیکې دوی د پیښو مشکلاتو نه وستې شي. دوی زیاته کړه چې نړیوال قوتونه دوی د افاق په نوم یادوي، سنه چې د لریوالي او پردیوالي څرګندونه کیږي.
ټول جهان لګیا دی په موږ باندې تحلیلونه کوي. مونتا اف پیک وی یعنی افغانستان پاکستان نو مې راته کتلې دي. دا اف پیک ور خلک خپل کې ولي خبرې نه کوي چې نو دنیا ته تعلیم ته وګ دی نو خپل تعلیم نه راځي. ګلوبلایزیشن خبرې کیږي، نړیوال کیدو خبرې کیږي، اول منطقه باید سره خپل کې خبرې وکړي. پاکستان افغانستان خو منطقې نه زیات نږدې خلک دي، رونه دي باید خپل کې ډیر نږدې مناسبات ولري.
دوی خپل خبرو کې ویل چې دوړ خو سیمو ته پښتانه د ترهګرې ښکار دي، د سلام الله چې د پښتنو صلاحیتونه ضایع کیږي.
مونږ اوس هم د ترهګرې ښکار یو
سوال په جواب کې سینیټر پرسیاب خټک وویل چې د نړۍ د سیاستونو نتیجې منفی دي، باید دوی د نړۍ سره ژوند هم وکړي، ولې یو بل سره نیخ په نیغه کینی او دریم لاس لمینځه وباسي.
چې کم د اعتماد بحران دی، اعتماد کمې دی، باور کمې دی، هغه کې ډېر لوی نقص میډیا ګانو هم دی. متاسفانه مونږه دواړو هیوادونو یو بل نه د غربي میډیا په ذریعه خبرې کی، زموږ خبریالان یو بل په خبرونو کې ناس نه دي. مونږ اکثر د دریم لاس نه خبرې کوو، مګر چې نیغ په نیغه مونږ باید یو خزانه خبر کوو. بیا تحلیلونه مونږ خپل کوو، د نورو خلکو سیاستونو تعقیبول، د نورو خلکو سیاستونو پالل، هغې عواقب نتیجې مونږ وکتئ، هغه بیخي منفي نتیجې دي. ټول نړۍ سره ښه مناسبات ساتو، مګر مونږ چې خپلو کې کم تعلق دی هغه باید چې نیغ په نیغه وي، او باید چې لکه چې دوه وروڼه خپلو کې تعلق ساتي، باید داسې تعلق ساتو.
د دواړو خواو سیمو په تړون د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د دواړو خواو ترمنځ ډېرې غلط پیمې شته، باید چې په ناستی او خبرو لرې کړی شي.
افغانستان او پاکستان دا خو په ډېر رشتو تړلي، او خاص کر بیا د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه. که سړی دا وایي چې اوبه په ډنګ نه بیلېږي، نو دا مطلب چې بالکل حقیقي خبرې او زموږ ترمنځ هغه رابطې نشته دی. زموږ ترمنځ غلط فهمې شته، لرې والی شته، سره دی چې یو بل سره اوسو، خو چېرته په مسایلو ناس نیو خبرې هم کړي نه دي. کومې غلط فهمې ترمنځ چې سړی وباسي، یا چې کوم حقیقتونه دي موږ نه خبر نیو، چې دا حقیقتونه نه لږ خبر شو، او د نوې دنیا د نوې حالاتو مطابق چې یو نوې لار چې کوم دی په هغه شکل خپله کړو، چې نه افغانستان ته نقصان او نه پاکستان ته نقصان. داسې لار روباسو چې د وخت نه مخکې خبرې نه کوو، ځکه چې د وخت نه مخکې خبرې جذباتي انداز خو ضرور وي، خلک خوشحالیږي ضرور، قومونه په ګټې نه کوي.
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپوه او په پېښور پونتون کې د سیمایزو مطالعاتو استاد ډاکټر فخرل اسلام وایي چې د دواړو خو سیمو د خبرو اترو لپاره باید د ملګرو ملتونو قانوني لار خپل کړی شي.
دو ملکونو خود مختاري چې دا خپلواکي هغه یو لحاظ سره د هغې خلاف کار کوي، نو بیا زه د نقش بین المللي کردار خلاف یم، دا بیا نه دی پکار. بین المللی کردار د ملګرو ملتونو د منشور په رڼا کې پکار دی.
کارپوهانو په وینا د سیمې حالات تقاضا کوي چې د دواړو خواوو واکمن نیخ په نیغه سره کښېني او خبرې وکړي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
دا خبرونه په نیمایي برخه کې به د اسرار المومن سره پروګرام د ځوانانو غږ واورئ، خو اول ورځو د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو.
پاکستانی چارواکی وایي د ملا نور الدین ترابی په ګډون یې اته طالب بندیان خوشی کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې د ترهګرۍ له منځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمهواري ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس پخپله د حکومتداري پر لور پرمخ ځي. امریکایي سینټ د ټیکس په مات کې د 600 اربع ډالرو د زیاتېدو او د لګښتونو د کمیدو د مخنیوي لپاره د یو قانون منځوري ورکړې ده. ډاکټر وايي تمه لري چې د امریکا د بهرنی چار وزیر هیلری کلینټن به په بشپړ توګه له ناروغۍ څخه راووزي. او په عراق کې تېر ورځ د 14 او سوالو پیښ په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول او لسکونه نور ژوبل شول.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
اردن کو ځوانانو غ خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني. نن موږ سره په ځوانانو غ خبرونه کې یو داسې ځوان ملما ده چې د یورپ په سطح یې د ځوان مشر جایزه ګټلې ده. د دې ترڅنګ یې نورې هم یو شمېر راسته وړنې کړې دي. د دې ځوان نوم داود اعظمي دی. که څه هم داود اعظمي د کوټې د یوې وروسته پاتې سیمې سره تعلق لري او د دغه سیمې په سکولونو کې یې وړومبۍ زده کړې کړي، خو بیا هم دومره لوړ مقام ته رسېدلې. داود اعظمي صاحب ستړي مشي
خیر سی استاسم سړی مسی جوړ سی
څنګه جوړ تاسی
مننه تاسو څنګه استاس اوریدونکو تم زه خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام او نو کال مو مبارک شه داود صاحب.
او استاد دې مبارک سی، استاد اوریدونکو دې مبارکي، خدای دې وکړي چې دغه نوې کال ټول سمته سولا او امن راوړي.
امين. داود صاحب که خوخه مين خپل اوریدونکو ته با د ټلیفون شمیرې او اسکایپ آی ډی وړاندې کړو، ځکه کوم ځوانان له تاسو څخه پوښتن لري او یا هم کوم مور او پلار د خپل بچو د لارښوونې لپاره تاسو نه څه معلومات اخلي، نو که خوخه مين غو ته با د خپل شمیرې وړاندې کو.
سمه ده ولینا.
ماشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړي.
زمون د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-2-0-3-3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0-0-0-2-2-0-3-3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
په کوم شمیرو؟
په دیش میرو
0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
سالیرش
دو سوا پینزا
سفر سفر سالور سوا شل
دوویش
یولاس
سالیرویش
دری سوا پینزا
سفر سفر سالور سوا شل
دوویش
یولاس
سالیرش
سالور سوا پینزا
خو یو خبر یاد لره
چه تلیفون ما مخامخ شی
ریڈیو بند کړه
ممنون به یو
اوردن کو دا اسکایپ آئی ڈی ہم دا زانسر نوٹ کری
که سکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندۍ خبرونو کې برخه واخلئ.
پته مو ده مشال ریډیو MASHAALRADIO.
اردن کو داود اعظمی صاحب دا محل مقصد د لندن نه د ټلیفون په کرخه دی سره څنګه تاسو ته مو ویل چې د یورپ په سطح دوی د ځوان مشر جایزه ګټلې. نو داود صاحب کوله ته دا وایي چې د ځوان مشر جایزه څه شی ده او تاسو څنګه ګټلې ده؟
د ځوان مشر جایزې خو په دنیا کې ډېرې سته، خو دغه تازه جایزه یا دغه ایوارډ چې ما دا اوس کې وګټلې دا د ټوله یورپ پر کچه ورکول کېږي. په یورپ کې خو سین اوریدونکو به خبرې چې 1500 میلیونه خلک اوسیږي، یعنی نیم عرب کسان اوسیږي دلته. نو دا دوی څیړنیزې ادارې دي، تھنک ټینکس چې ورته وایي، یو په یورپ کې او بل په برسلس کې. دوی په ټول یورپ کې کتل دي چې هغه خلک اوسیږي او عمرونه یې 30 کلونو کم وي، چې په هغو کې څوک داسې کسان دي چې دغه جایزه یا دغه ایوارډ ورکړي. په هغه کې 30 کسان انتخاب کړي دي. ایوارډ نوم 40 under 40، معنی 30 تر 30 کښته یا 30 کم، یعنی هغه 30 کسان چې عمرونه 30 ټیټ دي او یورپ کې اوسیږي او د دوی په نظر تر ټولو تکړه یا تر ټولو غوره ځوان کسان دي چې مشران دي په یو یا بل لول، یا پوټینشیل لري یا لاسته راوړنې لري یا اچیومنټس زیات لري یا زده کړې، یا ټولو شان ته دي کتلي دي، خپله څېړنه کړې ده، تحقیق کړې دي، تر هغه وروسته دا لیست خپور کړي چې په دې لیست کې دا کسان دي. او بیا ټوله وبلل جرمني ته، هلته یو غونډه وه، په غونډه کې بیا ټول سره ولیده.
اعظمی صاحب، موږ سره په فیسبوک باندې هم ستاسو لپاره یو شمېر پوښتنې راغلي. د غرنګي زمونږ ځینې اوریدونکي هم د ټلیفون په کرخه موجود دي، خو زه ستاسو نه دا پوښتنه کوم چې لدی پرته تاسو نور څه قسم لا سره وړنی کړی؟
نور خو نو د ایوارډ یا جایزې خبره کوي، خو څو نور جایزې ما اخیستې دي تیر کال. تیر کال نه، اوس په 2011 نوی کال را نوی، په 2011 کال کې ما ته د ورلد اکنامیک فورم یا نړیوال اقتصادي فورم چې په سویټزرلینډ کې دی، هغه د ځوان نړیوال مشر جایزه راکړه. دوی ینګ ګلوبل لیډر ورته وایي، دا د ټوله دنیا پر سطح انتخابي، 400 د دوی په نظر شي تکړای د کار په حساب، د زده کړو په حساب، د دنیا د حالت د شکولو په حساب، د نور خلکو د خدمات، د خلکو د حالت د بدلولو یا شکولو، یعنی دا ټول شان ته دی ګوري. تر وروسته دوی خپل پلټنې کوي، بیا دا جایزه ورکړي. نو دا په 2011 کال کې دا ینګ ګلوبل لیډر، ځوان نړیوال مشر جایزه ما ته ورک. او تر هغه مخکې په بی بی سی کې تر ټولو لوی جایزه یا تر ټولو لوی ایوارډ چې لایف ټایم اچیومنت ورته وایي، خلکو ته زیاتره د خپل کار په پای کې ورکی، یعنی چې ریټایرمنت یا تقاعد ته خلک نږدې کیږي، دا تر لوی جایزه ده. په 2009 کال کې هغه ما وګټله. نور نو د ګولډ میډل او د سرټیفیکیټونو او دا شان مې ډېر اخیستې دي، دلته وخت کم دی چې ټوله یاد
وکړم. او حضرت الله ستومان چې کوم د موږ تر فیسبوک د لارې ستاسو نه دا پوښتنه کړې ده چې ستاسو د بریالیتوب راز څه دی؟
د بریالیتوب راز دا دی چې څوک جدي او سیریس څه چي کوي، یعنی سیریس، اس وخت ځای نه کی، یعنی هر کار د چلا ساتي په هغه کې جدي، یعنی که زده کړه کوي، که د تعلیم په ډګر کې، که د صحافت یا جرنالیزم په ډګر کې، که په ډاکټری کې، که په انجینری کې، که په هر شي کې، په هغه کې جدي، یعنی دا یو کار ما په مخه واخیستې، باید چې تر پایه ورسوم یا خپل ځان تر یو مرحلې پکښې ورسوم. نو زه فکر کوم هر سړی چې داسې کوشش وکړي نتیجه ورکوي، ځکه هیڅ کوشش بې ځایه نه ځي، هغه یو خپله نتیجه ورکوي.
زمي صاحب، موږ سره یو سټوډنټ دی، یو زده کوونکی دی د اسلامي کالج یونیورسيټي امیر زمان وزیر، د ټلیفون په کرخه باندې. نو هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري؟ امیر زمان، ستړي مشي.
تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ له دمو کار راکړه. ټول نو مخې بزره دا اوچې بل او تاسو له ټول اورې جن کول د دې کار مبارکي وي. ما او نن سبا تاسو ځوانانو له خلنو سره ډېر زیات مشکلات دي، حالات زیات خراب دي سکولونه ورانيږي هر څه لکه ډېر زیات مشکلات دي ورله نو زبا جن ادا تھا پوچھو تمہیں لگا دوی کا دس مشکلات اگر ٹیم کی ہو کنا لگا سنگ چنن دا سبا دی زوانن تا کم مشکلات دی اول تا کو زما زدن ادا کر دی سے لگا د تصخ کاری دانن سبا زوانن کے دونا سسلین دا رستا لگا دا شانتی کم دا سے کمیابی تر لا سے کی دس مشکل حالات کی او زگ سے ال تک دی چ کم ٹیم کی سبق وی لے دی دل تک کی بدلے لگو کی دل تک کی حالات ٹھیک ٹھاک
ابھی زمان
تصخ کاری سنن سبا
امیر زمان کدار تو چ ساسو تعلق د کمی سے مسر دے استاسو تعلق د کوم سیمه سره تاسو د کوم ځای اوسیدونکو یې
زمانہ من لاندې سره زما تعلق د جنوبي وزیرستان وانا سره دی ودلته کې اسلامي ګارش کې چې انګلیش ډیپارټمنټ کې بي اس ایس سن اس سټوډنټ یم سره انګلیش
ټریک ستاسو نه ډیر مننه داود زمي سه بو ک تاسو د امیر زمان وزیر خبرې اوریدلې وینئ چې دوی وي
ډیر برځای و ځکه مرچول ته معلومه ده چې حالات خراب دي او خلق هغه مواقع نه لري چې د دوی حق کیږي یا په کار دي خو د دې سره سره یعنی دا حالت هم نه دي چې خلق بیکار کښینی دغه حالت خلکو ته باید چلا دا فکر پیدا کی خلکو ته باید چلا دا جذبه ورکی چې دا حالت موږ بدل کو ولې ټوله دنیا په امن کې ده زموږ سیمه په نامنې کې ده نو پر دا باندې دوی باید فکر وکړي او دغه حالت د بدلېدو کوشش وکړي ځکه انسان باید خپل حالت په خپل بدل کی قران هم په روایت کې وایي چې خدای وایي چې زه د هغه قوم حالت نه بدلوم څوک چې نه غواړي خپل حالت په خپل بدل کی نو دا احساس باید چې د فرد پر توګه اول پیدا سي د معاشره یا ټولنې پر کچه باید پیدا سي او د حالت بدل کی خو دا خبر سي ده چې حالات ډیر سخت دي د خلکو ژوند ډیر تریخ دي خو دا تریخوالی باید چې د دې پر ځای چې خلک شینی او دا فکر وکړي چې ولا حالات سم نه دي زه باید چې زده کړه ونه کم یا مشکلات ډېر دي زه هیڅ نسم کولای او دا انسانان دي چې مشکلات جوړي او دا انسانان دي چې مشکلات لري کوي
اعظمي سه دوی بل پښتنه دا وکړه چې ځوانان په دې کې څه رول لوبول شي
ځوانان ډېر لوی رول لوبولای شي ځکه دا د ځوانانو نړۍ ده اوس زاړه خلک خو ستا خپل رول ولوبوي یا خپل ژوند تر ډیره حد پورا کړی دی سبا پاتې خو آینده یا مستقبل د ځوانانو د دې باید خپل نړۍ خپل ځان ته جوړ کړي ځکه لاس کال شل کال ورسته به د ټولنې مشرتوب د دې په لاس کې کده کلی مشري کده کور مشري کده وزارت کې سو کې کپ حکومت کې سو کې په دا ځوانان دي د ټوله چوکیان یا د ټوله پوسټونو بدې نسی نو دوی ته به کار دي چې د وسله یو فکر وکي او یو ستراتیجی جوړ کی یو تګلار جوړ کی او پالیسی جوړ کی چې زما په کور کې زه څنګه حالت غواړم لاس کاله ورسته زما په کلی کې زه څنګه حالت غواړم زه خپل صبا خپل شهر څنګه لیدل غواړم نو دا یو کار یوازې نه کیږي دی ته یو تنظیم سازی په کار دی چې ځوانان راټول شي او خپل کې مشوره وکي او د حالت د شوال د پاره کار وکي
داود زمي سره موږ سره یو بل اردن کې هم د ټلیفون په کرخه دوی سره خبر کو استړي مشي استری مشی
السلام علیکم
وعلیکم السلام سو خبر کوي
معلوم عرفان دی
ها
زه عرفان خبر کوم د صوابای سره می تعلق دی زه سمه کالج سټډنټ ما ده د کومه دا پروګرام اورید مل کور سره اوسه
ها
دې زما خو اول دا اوسه ته مبارک به سکول غواړم چې دا دې ما غټه کمې به کړلا سکه بختنو نمبر خانه کې دې په ټول چاټیرا دا کې بل دې زما سپوز دې دا اوسه نه دی لکه دی هو چې دا تم نغری لکه مونږه د خپل علاقې د اډوکیشن نه خبرو کو مونږ ته خدا سي لار نه معلومي چې لکه کنفیوژن دی کنه چې لکه سو کو دې دا انسپریشن دې زو یا دې څه دا کوم دې فرشو یا څنګه دې کوم دې دا خپل خپل مختص او څنګه دې کوم دې دا کوم دې تر لاسه کړم دې باره کې تاسو کول غواړم
ډیر مننه تاسو نه عرفان څه جواب ورکول غواړي زمي سي
لکه څنګه چې مخکې موږ وویل دا اول سره باید چې یو څوک دا پلان ولري یو پالیسی ولري چې زه څه کوم څه کول غواړم یعنی بلغه سپورټو سترګو وخت تیر نه کی چې زار څه چې راځي بیا به ګورو یا سبا چار سره وړي بیا به ګورو یعنی خپل پلان باید چې سړی جوړ کی یعنی زما پلان دا و چې زه زده کړم کوم زما پلان دا و چې یو ښه کار پیدا کوم زما پلان دا و چې شنو زده کړم کې کار پیدا کی وسکم بیا به ځان ته پلان جوړ کړي چې د دنیا د حالات په خصوصي توګه د خپلې سیمې د حالت د ښهوالي لپاره کار وکړم. بیا مې صحافیان یا ژورنالیستان شین که ځوانان مې ټرین که وسیم ټرینومه د لیډرشپ په اړه یا دغسې د زده کړې دپاره د زده کړې د خورولو لپاره چې زما په لاس ته کېږي یا په یورپ کې یا په نورو ملکونو کې چې کانفرنسونه یا غونډې یا مجلسونه کېږي په هغه کې زه د دغه سیمې د خلکو لپاره خبره کوم، د حالت د شوال لپاره یې د خلکو سره خبرې کوم، وړاندیزونه ورکوم یا خپل نظر ورته وایم یا د هغو معلومات کې اضافه ورکوم یا په هغه شان چې نه خبر هغه دوی خبروم. خو تر ټولو بنیادی شی دا دی چې انسان سره یو پلان وي. زموږ د ټولنې تر ټولو ستونزه یا مشکل دا دی چې خلک بے پلانه ژوند تیریږي، فرد پر توګه وي که د ټولنې پر توګه وي. دا جنګونه دا نامنۍ ډېر راغلي دي په دې سیمه کې. دا تیر څو سوه کلن یا څو زره کلن تاریخ چې موږ وګورو دغه جګړې په بیا بیا راغلي دي او تر دغې ورانوونکي جګړې وې. دا اوس جګړه خو هغو جګړو ته ډېر کوچنۍ ښکاري، خو بیا هم خلکو خپل ژوند جوړ کړي، خپله ټولنه یې جوړه کړه، ځان یې بېرته راپورته کړي او دلته یې امپراتوري یا امپایر جوړ کړه. د خوشحال خان خټک یو شعر دی، وایي لا یو شور راځینې لاړ نه وي بل راسي، خو زه پیدا په ورځ د شور او شار یم. یو شور راځینې لاړ نه وي بل راسي، یا خو زه پیدا په ورځ د شور او شار یم. یعنی هغه مطلب دا دی چې یو جنگ نه وي تللی بل جنگ راسي. خو دا جنګونو سره دا سیمه بلده ده، خو دا سیمه د دې سره هم بلده ده لکه تاریخ چې ښیي چې خلکو خپل ژوند خپله جوړ کړی دي، تېرېدلي دي او دلته یې امپایر جوړ کړی دي، پر دې سیمې حکومتونه کړي دي. نو په دې خلکو کې اوس هم دا پوټینشیل ستا، دا استعداد ستا، دا توان ستا چې ژوند خپل جوړ کړي. خبره دا ده چې دوی یو څه فکر وکړي، یو څه سوچ وکړي د خپل حالت د بدلولو لپاره، جدي یا سیریس کوشش وکړي او یو پلان جوړ کړي او په ګډ کار وکړي.
داود صاحب، تاسو سره به هم خبرې کوو، د خپلو اوریدونکو سره به هم خبرې کوو، خو موږ غواړو چې یو وړه شندمه واخلو.
په ځوانانو غږ پروګرام کې داواري پښتون ځوان داود اعظمي چې د اروپا په 1.5 میلیون خلکو کې یو معتبره جایزه ګټلې میلمه دی. تاسو له دوی څخه پوښتنه لرئ یا رهنمایي اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون له لارې موږ سره په ځوانانو غږ پروګرام کې برخه اخیستلی شئ.
یو ور بیا د ځوانانو غږ پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. داود زمي صاحب، کدار ته و چې د نړیوال ځوان مشر جایزه ګټل او دغه رنګي د یورپ په سطح باندې د ځوان مشر جایزه ګټل، څه وایي له تاسو دا تقاضا نه کوي چې د پښتنو مشري وکړي او هغه پښتانه چې لار ترې ورکه شوې ده ستاسو غوندې خلکو ته، ستاسو غوندې مشرانو ته څومره اړتیا لري؟
اړتیا خو ډېره لري، هر سړی بل سړی ته اړتیا لري، ځکه انسان یوازې هیڅ نشي کولای. او دا ساس پروګرام چې ما ګډون کړی دی، خو دا سبب دی چې زه غواړم خپل نظر د ځوانانو سره شریک کړم او هغو ته دا پیغام ورکړم چې کوشش وکړي زما غوندې لاسته راوړنې دوی هم راوړلی شي، زما غوندې ایوارډ یا جایزې دوی هم ګټلی شي، خو چې کوشش وکړي او سیریس کوشش وکړي. یعنی دا امکان لري. او زه لکه مخکې ما وویل، زه خپل کار کوم، یعنی هر ځای چې زما وس رسیږي ما د دغه سیمې دپاره خپل آواز پورته کړی دی، هلته زه ځم راځم، خلکو سره کار کوم، روزه مې سمې لارې خوا ته رابولم. یو چا یو خبره کړې وه چې که په یو ونه کې یو درخته کې یوه پاڼه هم بدله شي، دا مطلب دا دی چې هغه ونه یا درخت نور هغه سپات نه دا هغه بدل اسو. نو دې ته هم خلک باید پام ونه کی چې زه یو لوی لشکر را روان کم یا یو لوی گروپ جوړ کم. یعنی دا امکان لري خو هر وخت ممکن نه ده. یعنی که سړی د یو فرض ژوند بدل کی، هغه ته یو سم لار ورشي، هغه پر لار کی، دا دام یو لاس راوړند دا. یعنی زما نظر دا دی که څوک دا اول خپل کورس شروع کړي، د خپل کور غړي، خپل خپلوان هغه پر لار کې هغه سم کې هغه باندې زده کړه وکړي، غوته سم لار ورشي، غوته د راتلونکي په اړه یو ویژن ورکړي، یو فکر ورکړي چې ته څه کول غواړې، ته لس کاله، شل کاله، 50 کاله وروسته د خپل کور، کلی، قام، ټولنه څنګه لیدل غواړې. نو دا فکر چې اول پیدا شي، بیا یو اکشن پلان چې ورته وایي، یو کاري پلان چې ورته وایي، هغه جوړ کی. خو زه پر خپل کچم دا کوشش کوم نه ځوانان وهڅوم دی تشویق کم دی انسپایر کم دی موټیویټ کم دی راو پاروم دی وهڅوم چې راپورته سی او خپل کار وکي او یو دا فکر وکي چې ولې زموږ حالت داسې دی او څنګه موږ دا حالت بدل کړو.
اعظمی صاحب موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ ستړي مشئ ستړي مشئ زه فکر کوم ستړي مشئ ستړي مشئ روکه خپل نوم راته وخای. ستړي مشئ که خپل نوم راته وخای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سو خبر کوي؟
هلو
استاد آواز راځي مونږ ته خپل نوم راته وخای. ها
هلو
استاد آواز راځي چې پښتون لری زمونږ د ملمنه.
جی جی کنه کوي سټوډنټ يم بي اس اس سمستر نیکس اډیشنل میجر زما.
ها
او جی تاسو نه تاسو سکول چې دا تاسو چې کوم کام یې دی حاصل کړی دا نو دې څه مطلب نور تاسو کوم جنریشن دی تاسو په دې ورکول شي او تاسو دې کام یې دی تاسو چې مطلب دی دا نور کوم کام یې دی حاصل کړی او په دې بلنګ دی چې کوم دی دې په اساس دا مطلب دی نه فائدہ واخلي او دا کام یې دی حاصل کړی مطلب دا نور کوم جنریشن روان دی نور کوم لیک انټرس حل کړی.
ها ډیر مننه تاسو نه زمي صاحب او کتا سره دوی دا پښتنه اوریدلې وي او جواب ورکول غواړي.
د یو سم نو خو زه د فلم هغه پښتنه بیا تکرار
کړم
د اوس وڅ کیو خو زه خپل خبر بیا کوم چې کوشش څوک وای چې اول خپل ځان پوه کی تعلیم ضروری دی ځکه دوی تعلیم سره نه لري پوه نه وي دنیا نه خبريږي په ځان نه خبريږي په خپل تاریخ نه خبريږي نو پوهه ضروری ده او دا پوهه پرونه کی بیا یو اکشن پلان یا کاری پلان جوړول یعنی دا ضروری نه ده چې څوک د ټول سیمه پر کاچې جوړ کې د خپل کلی حالت بدل کې دا هم لو خبر ده کار سړی د خپل کور کلی حالت شي کې یو لو خبر ده خو دنیا د دا کلو سره جوړ ده د دا شهرونو سره جوړ ده.
بالکل
کلو کې حالت شي سي په هغه ټول سیمه کې به حالت شي که په سیمه کې حالت شي سي په ټول ملک کې به شي که په ملکونو کې حالت شي سي دنیا کې به امن نور داستان ځبني.
بالکل
سو به پر کښه د کاچې شروع کې سو کاسو کار ازل ور یعنی زموږ خلک وس سرچپا فکر کې یا حساب د لوړ سره شروع سي د لوړ سره حساب یې شروع سي دا مهمه ده خو تر د عمر یا تر دغه زیات مهمه ده چې د کښه د سکسا شروع سي د کلی پر ساته ځکه پښتانه زیاتره په کلو کې وسی او تاریخ دا شی چې کله کلو یو د بل سره تماس جوړ کړی یو د بل سره رابطه جوړ کړی ده یو د بل سره جرګې مرکې کړې دي او یوې نتیجې ته رسیدلې دي بیا پر هغه خوا روان سوي دي او ښه ژوند یې جوړ کړی دي خپل حالت یې ښه کړی دي نو اوس بیا د دې ضرورت دی چې د کښته سه خلک خپل یو کار شروع کړي خو تر ټولو ضروري دا ده چې اول زده کړه وکړي ځان
بالکل داود زمي صاحب اداره ته وایي چې د تعلیم او اقتصاد لحاظ سره د دومره وروسته پاتې سیمې نه دومره لوی مقام ته رسېدل څومره ګران کار دی؟
یعنی ګران کار خو دی وبخښي ګران کار په دې دی چې په دا سیمه کې چې د تعلیم کچه ده هغه خو ټیټه ده دومره لوړه نه ده لکه په یورپ کې یا امریکا کې یا په لویدیز ملکونو کې تر لویدیز ملکونو کې خو لکه څنګه چې ما وخت ویل چې انسانان ټول استعداد لري ټول خدای دغه په خټه کې د توانایي د انرژي د استعداد د توانایي شې دي چې هغه که کوشش وکړي د خپل استعداد استعمال کړي هغه تر ځای ځان رسولای شي یعنی داسې نه ده چې د یورپ خلک تر پښتنو زیات هوښیاران دي دلته دې ته سم موقع زیات دي سیستم یې جوړ دی ملکونه جوړ دي ټولنه یې جوړ ده نو په دا غل سره وړاندې ډیری دي خو که پښتانه هم کوشش وکړي یعنی داس خلک ستاسو تر مایم لوی لا سره وړاندې لرلې یا وسم لري هو صرف خبره ده پوهې ده او د کوشش ده او د خپل ټولنې د جوړولو ده ځکه
چې
جنگ په جنگ کې
داود صاحب ډیره بخنه غواړم موږ سره اوریدونکو د ټلیفون په کرخه ډیر زیات تینو موږ غواړو ک د دوی پښتنې واخلو دا محل موږ
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عادل حسین تورای د کورمی جنفینا تاسو ته سلامونه او نیکی له کوم.
وعلیکم السلام. عادل صاحب وخت ډیر لږ پاتې دی، څه پوښتنه بلری؟
اول خدای ته د ایوارډ عمره کی ور کوم، داود صاحب ته
ښه
دینه وی کوله عمره کی ور کوم.
ډیر مننه جوړ سی.
او بل د ځوانونو پرمختګ د پورا یعنی څه کول په کور دی موجوده وخت کې مو دا میلمانه دا ته پوسټه
ښه سما سما ډیر مننه ستاسو.
السلام علیکم.
د کوټې نمنګ سره وزیر محمد وفا هم د ټلیفون په کرخه دوی سره خبرې کوو. وفا صاحب سړی مشي
خیر یو سیورورا تا ته داود ازنی صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او د ته د دې خبرې مبارکي وایم چې د نړیوال ځوان جایزه اخستې ده.
ښه
ډېر با حکمت خبرې کوي، ډېر با علم خبرې کوي، خو پښتانه واقعا تعلیم ته اړه لري.
ښه
زه پخپل یو ښوونکی یم، تر څلور زره هېڅکله زما تنخواه نه ده لوړه شوې، خو ما پخپل بچو تعلیم کړی ده الحمدلله. د دې لپاره نه چې ځان شو کړم، د دې لپاره چې خلک تعلیم ته راجلب کړم. نن زما زوی د بلوچستان څلورم نیرو پوزیشن ډاکټر ده، الحمدلله. ما ته نن درې موټران ولاړ چې کوم یو چې غواړم په هغې کې سپرې باسم. نو زه له پښتنو ورونو څخه دا غواړم چې د جنګ جګړو د خلاص واخلي. د داود ازین صاحب خبرې بالکل پر ځای دي چې پښتانه میډیا کې شو نه شي، پښتانه تر څو پورې تعلیم ته توجه ورنه کړي، پښتانه د تور په مټ هېڅکله ترقي نه شي حاصلولی. ډېره مننه ستاسو له توجه ده.
ستاسو نه ډېره مننه وفا صاحب. داود ازمی صاحب تاسو سره دوی خبرې واورېدلې او ستاسو د کلي
وفا صاحب ډېره پخه خبره وکړه چې دی یو استاد او تنخواه لږ وه.
بالکل
د په دغه لږ تنخواه کې هم په خپلو بچو ډېر ښه تعلیم وکړي. بېرته لکه ما چې مخکې ویل چې سړی باید د خپل کور شروع کړي، چې خپل کور څنګه لیدل غواړي، خپل اولادونه، خپل ورونه، او بیا د کلي فکر وکړي، بیا د ټوله سیمې فکر وکړي. یعنی دغسې حالت سمیږي، اوس د ژوند ښه دی، په ټوله کورنۍ کې خوشحالي ده.
بالکل.
نو که دغه مثال څوک په ټوله ټولنه باندې عملي کړي چې سړی ټولنې په اړه فکر وکړي، دا ټولنه کې ولې نامنه ده، ولې جنگ دی،
نو
د دې لپاره یو پلان جوړ کړي، لکه د دې پلان جوړ کړي په تنخواه کې به بچو تعلیم وکړي، جنگ د ختمولو یا د حالت د ښه کولو لپاره.
بالکل.
یعنی پخوا چې موږ مثال ورکو په 1928 کال کې، کله احمد شاه ابدالي چې بادشا وټاکل سو کندهار کې دارالحکومت و، نو هغه وخت هم دغسې ګډوډي و، دغسې انتشار و، خلک یو بل نه و خبر، یو د بل سلیرې
و،
خلک را ولاړ سو سره کښېنسته، یو جرګه یې وکړه او فیصله یې وکړه چې موږ خپل حالت سموو، خپل ځان سیال کوو.
بالکل.
او یو امپراتوري یې جوړ کړه، یو امپایر یې جوړ کړي، په هغه کې دا زموږ نیکګون هم ورسره وه.
بالکل.
دا امپایر جوړ کړي، دا زموږ اعظمي چې نوم دی، دا هغه وخت سره راځي، کندهار کې زموږ کور و. نو داسې حالت اوس هم راتلای سي چې مطلب دا نه چې خلک امپایر جوړ کړي، زما مطلب دا دی چې خلک باید چې خپل ژوند ښه کړي. تاریخ دا ښیي چې
بالکل زمي شپ ډېره بخنه غواړم موږ سره اورېدونکو دي که خوښه مې دوی به اغېستیم، نو چې دوی سره تاسو نه پوښتنه کوي یا څه ویل غواړي. ستړي مشي خاکسار صاحب. خبر داود سے منگ سر یو منٹ پاتے دے او فیس بک مانی سید رحمان زادران چکم دستا سے نیو پختنہ کڑی دا چی استا سو لویا ارزو او امید وسا پاتے دے
زمان لویا ارزو دادا چی پسی ما کی آمن راسی سول راسی زکا بے سولی بے آمن ایست کار نس کی دا یعنی زمان سول زما ارمان هم دی او سول زما مرام هم دی یا میشن هم دی. زب دا سول دا پار کار کوم دا زوانا سر با پا گاڑا کار کوم زکا د خوشحال خان یو بل شعر په یاد راغلی وای کله جنگ و ته حواس کا چې آشتی مومی بشیر که په صلح کې روزگار سی څه حاجت د تیغ و تیر. یعنی که څوک دا فکر وکړي چې ولې موږ تیغ و تیر اخیستی دی، ولې جنگ کوو، یا ولې دا جنگ دی، که په سوله کې څوک ژوند کولای شي نو بیا د دې شانو
بالکل
خو په سوله کې باید چې خلک ژوند وکړي
بالکل
ژوند ښه کړي او د ټول سیمې د ټول نړۍ حالت ورسره ښه شي.
ډېره مننه ستاسو نه داود زمي صاحب موږ سره وخت د پروګرام په ختمېدو ستاسو نه یو جهان مننه.
مننه ستاسو کور ودان
دا موږ سره په ځوانانو غږ خبرونه کې نن میلما داود زمي چې تاسو دوی خبري اوریدلې. داود زمي د یورپ په سطح او د غرنګ د یورپ په سطح باندې د مشر جایزه د ځوان مشر جایزه ګټلې ده او د غرنګ د نړۍ په سطح هم د ځوان مشر جایزه ګټلې. د دوی خبرې تاسو واردلې او دوی نور هم یو شمیر لاسته راوړنې کړي په خپل ژوند کې خو را دوی په خبره چې وخت کم دی چې د هغې ذکر وکړي. همدې سره خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړي. د لا پامان د مشالډیو خبرونه بروانی وي د مشالډیو.